په راپورونو کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د تخار د نن ورځې د چاودنې په باب معلومات درکوو چې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې نن عیسویان کرسمس لمانځي، په دې باب هم راپور لرو. د دې تر څنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران هغه راپورونه رد کړل چې ویل شوي وو دغه هیواد د القاعده شبکې یو غړي ته پناه ورکړې ده. د نایجیریا په یوه کلیسا کې چاودنې 10 کسان وژلې دي. خو تر څو مخکې د افغانستان خبرونه
په تخار ولایت کې په یو ځانوجون کې حمله کې څه باندې 500 تنو ته مرګ ژوبله وختي. افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به له اروپایي ټولنې سره هم د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې پیل شي. او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په فراه ولایت کې د طالبانو یو مهم قمندان او ګڼ شمېر نور وسلوال مخالفان وژل شوي. د خبرونو تفصیل: په تخار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز تعلقان کې په یو ځانوژن کې حمله کې 12 تنه وژل شوي دي. د تخار د والی ویان فیض محمد توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شوو کې د ولسی جرګې غړی او پخوانی جهادي قومندان مطلب بیگ او یو شمېر قومي مشران هم شامل دي. دا ځانوژن کې حمله د تعلقان په خار کې نن له غرمې وروسته د جنازې په مراسمو کې وشوه. د تخار د روغتون رئیس ډاکټر حبیب الله رستاقی وایي چې د دې پیښې تر سلويختو زیات ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت لا تروسه کومي دلي نه دی منلای. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د نوې میلادي کال په لومړیو کې به له اروپایي ټولنې سره هم د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه رسمي خبرې پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې سند کې به پر سیاسي، پوځي، اقتصادي او فرهنګي مسایلو سربیره ځینې نورې موضوعګانې هم شاملې وي.
مسائل مربوط به حمایت و تقویت دموکراسی جوان
دی وی په دې ستراتیژیک سند کې په افغانستان کې د ځوان دموکراسي او مدني ټولنې پیوړی کول او بشري حقوقو ته په دوامدار توګه پاملرنه او ځینې نور مسائل شامل دي. جانان موسازی سرګند کړ چې افغان حکومت د دودیز لوی جرګې پر هغه سپارښتنه ولاړ دی چې افغان حکومت ته کړي او له امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو په سند کې هرومرو په پام کې نیول کیږي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې پرون ماښام د ملاتوی پونوم د طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې ملاتوی د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې لخپل سلور ملګرو سره وژل شوی. د کورنۍ او چارو وزارت د غراس په یو بل خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په عملیاتو کې 13 تنه وسلوال مخالفان د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا وژل شوی او 8 تنه نور نیول شوی دي. د طالبانو لاته روسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د شرابو د څښلو له امله د مړو شویو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان وړ مشبه د شیرینی خوري په مراسمو کې ډیر شراب څښلي او مسموم شوي وو. ښاغلی صدیقی سرګنده کړه چې د دوی سیړنې ښیي چې د ځوانانو میتایل الکول څښلي وو. د ده په خبره لس تنه اوس هم په مسموم حالت کې په روغتون کې دي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه فریده هوټ سیفی اندې کوي.
ایران وایي د القاعده شبکې یو مشر چې په سری لس میلیونه ډالره جایزه ټاکل شوې په دې هیواد کې نه اوسي. د ایران د دولتي رسنیو وی پاڼه لیکي د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست په ایران کې د دغه کس د موجودیت خبره کاملا بې اساسه ګڼي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په سوریه کې زیږیدلی عز الدین عبدالخلیل ساتلی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د عبدالخلیل په اړه داسې معلوماتو ورکولو پر سر چې وکولې شي هغه ونیول شي د لس میلیونه ډالرو د انعام د منلو خبره وکړه او هغه یې د ترهګرو مالی مرستندوی وباله. خالد چې د یاسین نصوري په نوم هم مشهور دی، د تیرې جولای په میاشت کې کله چې د القاعده شبکې د لوی مرسته کوونکي په توګه وپیژندل شو، د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت په تور لیست کې شامل شو. ویل کېږي چې د 2015 میلادي کال راهیسې د ایران د حکومت او القاعده ترمنځ د یوې موافقې په اساس دننه د ایران له خاورې له القاعده سره مرسته کوله. د سوریې د مخالفینو ملي شورا چې یو جلاوطنه ډله ده له عرب لیک څخه غوښتي چې سمدستي دي خپل څارونکي حمص او نورو نارامو ښارونو ته ولیږي چېرته چې د مخالفینو خونړي ځپل روان دي. د تیرو نه میاشتو راهیسې چې د حکومت پر ضد مظاهرې کیږي، د حمص ښار مرکزي برخه هغه ځای دی چې حکومتي ځواکونه پکې تر ټولو ډیر د رژیم پر ضد مظاهره کوونکي ځپي. په دې ځای کې همداشان د پوځیانو او تښتېدلو عسکرو ترمنځ ډزې او شخړې شوي. د عرب لیګ د څارنې یوه مخکښه ډله د پنجشنبې په ورځ د مشق ته ورسېده څو د څارونکو د ماموریت لپاره لاره هواره کړي او د مظاهره کوونکو ځپلو ته د پای ټکی کیږدي. راپورونه وایي د نایجیریا پایتخت ابوجا ته نږدې نن په یوې کلیسا کې د کریسمس په سهار چاودنه وشوه. د نایجیریا د عاجلو پیښو د ملي ادارې ویاند وایي د پیښه په تریسا کلیسا کې چې پایتخت ابوجا ته نږدې موقعیت لري وشوه. په پیښې کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. عیني شاهدان وایي د دې چاودنې له امله د شاوخوا کورونو کړکۍ ماتې شوي دي. سمدستی چا د چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د نایجیریا په شمال کې د اسلام پالو وسلوالو او عسکرو ترمنځ تر شخړو وروسته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اخوا د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ بینیدکت کریسمس ته د تجارتي بڼې په ورکولو نیوکه وکړه. پاپ تیره شپه په واتیکان کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې خبرې وکړې. هغه له خلکو وغوښتل چې په ډیر زرق و برق د کریسمس د لمانځلو او دې مسلې ته د تجارتي بڼې ورکولو پر ځای دې د عیسی علیه السلام د زوکړې مسلې ته په پراخ نظر وګوري. کریسمس په نړۍ کې یو له شاندارو جشنونو څخه دی. د ازادي راډیو په روانې خپرونې کې په دې اړه مفصل معلومات اوریدلی شئ. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین ویاند وایي لا هم د روسیې اکثر خلک د پوتین ملاتړ کوي. هغه نن د خبره تر هغه وروسته وکړه چې په هیواد کې د پوتین د پراخې واکمنۍ پر ضد لویې مظاهرې وشوې. دیمیتری پیسکوف وویل روسان باید د اکثریت نظر ته درناوی وکړي. په این حال کې د روسیې پخوانی ولسمشر میخایل ګورباچوف ټینګار وکړ چې د روسیې صدر اعظم دی د هغه په پل پل کېږدي او له واکه دی لرې شي. ګورباچوف چې یوې روسۍ راډیو سره مرکه کوله وویل که پوتین د مظاهره کوونکو غوښتنه ومني او له واکه لرې شي نو هغه به د خپلې دولس کلنې واکمنۍ پر مهال د مثبتو کارونو له امله د خلکو په زړونو کې پاتې وي. ګورباچوف د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې لسګونو زرو کسانو پرون په مسکو او نورو لویو ښارونو کې د دسمبر د څلورمې نیټې د انتخاباتو د نتیجې پر ضد چې ویل کېږي درغلي پکې شوې پراخې مظاهرې وکړي. دا د ازادۍ راډیو په روانې خپرونې کې څو خبرونه کولی شي. د ازادۍ راډیو نور خبرونه او تازه راپورونه په ازادۍ راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ کې واورئ او ویلولئ.
څلور بجې او اته دقیقې کیدونکې دی نن یک شنبه ده د مرغومي یا جدید څلورمه د دسمبر 15مه ورځو د دې خبرونې د رپورټونو برخې ته. په تخار کې په یوه چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې باب له سیمې څخه تازه راپور دراوروو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي کال د جنوري له میاشتې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په هکله خبرې اترې بیا پیلېږي. هڅې روانې دي چې د افغانستان د کومانډو ځواکونو شمېر زیات شي. د بیکارۍ پر ستونزې هم راپور لرو. په روسیه کې پرون هم د انتخاباتو د نتایجو په اعتراض مظاهرې روانې وي. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام د خبرونې په وروستیو شلو دقیقو کې واورئ. د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل نن تر غرمې وروسته د تخار ولایت مرکز کې یو درنه چاودنه وسوه چې شاوخوا لس کسان پکې وژل شوي. په پیښه کې ځینې نور کسان ټپیان شوي هم دي. اټکل کېږي چې د مړو شمېر به تر دې لا زیات شي. راپور نوې په وژل شوی کې د ملي شورا یو استازی مطلب بیگ هم شامل دی. د نور تفصیل لپاره ورزو سیمې ته د ازادي راډیو له خبریال دیان احمدي څخه نور معلومات اورو. احمدي صاحب، پیښه دقیقا په کوم ځای کې شوی او وروستي جزئیات له تاسو سره څه دي؟
آزادی رادیو سلام علیکم. چودین کے جنازے کو مراسم جان رو چھو دے او پدے کے ترہوسا دیار لستانا وجسوی ده چه دی وجسوی پامنس که عبد المطلب بیک دی منفی جرگی غلی او یو پخوانه تبرادمند جهادی مشر دی د تخار په ولایت کې هغه وجه شوی ده. او مقامات دلته وایي چې تقریبا څلوېښت تنه زخمیان ده اوسېږي په شفاخانه کې. دا هم ډاکټر عبیدالله رستقی د تخار ولایتي شفاخانه رئیس دا تایید کړې ده چې دیارلس تنه وژل شوي ده او څلوېښت تنه لا ډېر هم زخمیان ده او شوي ده. او دا حمله انتحاري حمله وو. تر اوسه هیڅ ګروه او هیڅ جنایي
بله. احمدی صاحب تاسو ویل چې په دې چاودنه کې عبدالمطلب بیگ وژل شوی دی، دغه راز ځینې نورو جهادي کسانو ته په دې پیښه کې مرجوب لاغوښتې ده، دغه کسان څومره په سیمه کې متنفس کسان و او څومره قوت درلود؟
دا مطلب بیگ په خپله ډېر متنفس او قدرتمند و، او مخکې د جهاد په دوران کې یو قدرتمند فرماندی و. تقریبا نظرونه ډېر مجاهدین رهبري کول او د مقاومت په دوران هم سخت رول درلود او د طالبان په مقابل کې ډېر جنګېدلی و. او په آخري وختو کې د تحولات آخرنۍ تحولات کې د تخار د امنیه کمانډان او د کندوز دی امنی کماندان وظیفه ترسره کړی ده. او دا د ازبک تبار اقوام په منځ کې ډېر بانفوزه و، او یو قدر نور هم بانفوز محلي بانفوز چې کلیوال خلک دی هلته په دې چاودو په دې ځان وژنه کې هغه وظیفه شوی ده چې تر اوسه مقامات
دی هغوی هویت نه دی افشا کړی. دیان احمدی، له تا څخه ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د تخار ولایت په مرکز تالقان کې نن تر غرمې وروسته شاوخوا دوې بجې او پنځلس دقیقې د جنازې په مراسمو کې یو ځان وژونکي حمله وسوه چې راپورونه وایي شاوخوا دیارلس کسان وژل شوي او څلوېښت شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په وژل شوو کې د ملي شورا یو استازی عبدالمطلب بیگ هم شامل دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
Azadi Radio ta gwa punisai
fight against al qaeda and our efforts in afghanistan
now the role has changed. Al qaeda has gone down and taliban is
resurgence of the kusmush
for and we are not
федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
Aus der tulo mahki zand afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kai.
که په خبرونه کې را سره واست، په روسیا کې مو د ورستوي مظاهرو له حاله هم خبره وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري له میاشتې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په هکله خبرې اترې له سره پیل سي. جمیله ظریف پر دې مسله رپورت لري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په هکله د خبرې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې د دې تړون په اړه لا هم د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات موجود دي. د دغه تړون په اړه د اختلاف یوه جدي مسله چې افغان حکومت پرې بیا بیا ټینګار کوي د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال موسازی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې د افغان حکومت په دې دریس ټینګار وکړ او ویل چې په دې اړه کېدونکې خبرې به د دودیزې لویې جرګې د سپارښتنو په رڼا کې ترسره شي.
مذاکرات افغانستان و ایالات متحده امریکا
د افغانستان او امریکا ترمنځ به د ستراتیژیک تړون په حق له خبرې اترې د راتلونکي میلادي کال په لومړۍ میاشت کې لسره پیل شي. په دې مذاکراتو کې به افغان حکومت په لویه جرګه کې د خلکو د استازو د پریکړو لمخې خبرې وکړي.
په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول یو له هغو شرایطو څخه دي چې افغان حکومت یې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره لري. افغان حکومت په دې اړه د دودیزې لویې جرګې په سپارښتنو هم ټینګار کوي چې ویلي دي دا عملیات باید د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره شي. امریکا هم د دغو اړیکو لپاره خپل سند افغان دولت ته سپارلی، خو د شرایطو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د دې ترڅنګ د ستراتیژیکو اړیکو د حقوقي ارزښت په اړه هم د دواړو لوریو ترمنځ اختلافات موجود دي. امریکا غواړي دا اړیکې د یوې اعلامیې په چوکاټ کې وپالي، خو افغان دولت بیا په دې برخه کې تړون او یا هم قرارداد غواړي. دا چې په راتلونکي ناسته کې به دا اختلافات تر کومه حل شي د دې به راتلونکی وخت ځواب ورکړي. خو افغان حکومت په پام کې لري چې په نوي میلادي کال کې له اروپایي ټولنې سره هم ورته یو تړون لاسلیک کړي. ښاغلي موسزی وویل چې دا تړون به هم د دودیزې لویې جرګې د سپارښتنو په رڼا کې لاسلیک شي.
مذاکرات رسمي جمهوري اسلامي افغانستان با اتحادیه اروپا در
مورد ستراتیژیک تړون په حق له د افغان حکومت لخوا له اروپایي ټولنې سره رسمي توګه خبرې اترې پیل شي. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ ستراتیژیک تړون به د اوږدمهاله امنیتي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې له دیموکراسۍ او مدني ټولنې څخه ملاتړ
کوي. افغانستان
د امریکا، اروپایي ټولنې، ناتو او هند سربیره فرانسه، استرالیا، جرمني او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې غواړي له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي. افغان کتونکي هم د دا ډول ستراتیژیکو تړونونو لاسلیک کول د افغانستان په ګټه بولي. دوی وایي چې افغانستان د اقتصادي بیرغونې لپاره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري چې دا تړونونه زمینه برابرولی شي.
د افغانستان د کمانډو ځواکونه وایي چې هڅې تیز سوي د دغه ځواک د پرسونل شمیر زیات تا او په مسلکي زده کړو دغه راز تخنیکي وسایلو سنبال سي. د دغو ځواکونو عمومي قمندان نن په کابل کې خبرلانه ته وویل چې دغه ځواکونه اوس دې حد رسیدلي چې له هر ډول عملیاتو څخه ښې نتیجې ترلاسه کړي. خان محمد سین او په دې باب نور جزئیات.
د افغانستان د کمانډو ځواکونو چارواکي وایي پلان لري چې د هیواد د کمانډو ځواکونه په لږه موده کې د کمیت او کیفیت له پلوه د پام وړ پرمختګ وکړي. دوی وایي اوس مهال د هیواد کمانډو په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو له وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي او د عملیاتو له هر ډګره بریالي راوځي. د افغانستان د کمانډو د لیوا قماندان جنرال سید عبدالکریم د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان کماندو اوس د دې توان لري چې فوري او د ژغورنې عملیات، ګزمې او کشفیات په ښه توګه ترسره کړي. جنرال کریم په تیرو دریو میاشتو کې د دې لیوا فعالیتونه تشریح او د چارو د لا پرمختګونو په هکله یې وویل.
کماندو جزو تامونه د هر ورځ د تیرېدو سره سم انکشاف کوي. ان قریب دوهمه لیوا، دریمه لیوا فرقه د کماندو دا په پلان کې دي. موږ به ډېر ژر شاید د دې اوسو چې کماندو ځواکونه لیواګانې په اطراف کې جای په جای شي.
د وویل اوس مهال د کماندو ځواکونو د پرسونل شمیر څه باندې 9000 ته رسېدلی دی او د ضرورت په وخت کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې تر ډېره ځایه د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته څه باندې زر بریالي عملیات ترسره کړي دي. د موبایل د دې عملیاتو په لړ کې څه باندې اویا تنه وسلوال مخالفین وژلي او یو اندازه مهمات هم ورزنه ترلاسه کړي دي. پوځي کارپوهان وایي افغان کماندو اوس مهال په ډېره ابتدایي وضعیت کې ده او پیاوړتیا ته لا اوږده مسلکي او تخنیکي لاره په مخ کې ده. په دې هکله د پخوانی وردو یو جنرال عتیق الله امرخیل وایي
دا شرایطو ته که موږ وګورو نو په افغانستان کې تر اوسه پورې افغان کماندو شته نه. پی هم غدیر په ابتدایي حالت کې دي، یعنی د کماندو ځواکونه داسې نه دي چې په یوه کلمه باندې موږ توی ټول وظایف اجرا کولی شو. تخنیکي لحاظ اول د دوی د ښوونې او روزنې دپاره ډېر ضرورت چې یو خاص پلیبون وجود ولري. د دوی دپاره باید خاصې درسخانې خانې وجود ولري. د دوی دپاره باید هغه سلاح او وسایل لکه سپکه سلاح، چریکي هوانونه او داسې نور وسایل هم شته. دا د دوی د آیندې دپاره ضرورت دي او یو کماندو سرباز باید له حقل دوره د خدمت له څلور کالو کمه نه وي وجود ولري. هغه د باید مستحکم شي.
د افغان کماندو چارواکي وایي دا ځواک کولی شي چې د دفاع وزارت د دستور له مخې په یوازې ځان د شپې عملیات هم ترسره کړي. د شپې عملیات د حکومت او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په یو کړکۍ چوختي. افغان حکومت یې په مسلسله توګه په مخنیوي ټینګار کوي او بهرنیو ځواکونه وایي د شپې عملیات د دوی لپاره تر ټولو اغیزمن عمل دی. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په کابل کې د امریکا سفارت یو چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان په قضایه قوه کې 25% پوستونه خالي دي چې پر دې قوې د خلکو د باور د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه ستونزه ده. نوموړي دغه خبره په کابل کې د سترې محکمې په یوه سیمینار کې وکړه چې په هغه کې به د قضایي اجراءاتو په ساده کولو خبرې وسي. جزئیات له احمد زبیر ژمن څخه اوري.
د قانون د حاکمیت په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر هانس کلیم وایي چې افغان قضایي قوه د خلکو د باور د ترلاسه کولو لپاره له دریو لویو ننګونو سره مخ ده. هغه دغه لویې ننګونې د تشکیلاتو پوره کول، د اداري فساد له منځه وړل او د یوې پرمختللې او مسلکي قضایي قوې رامنځته کول وبلل. نوموړي د افغانستان د قضایي قوې د تشکیلاتو ستونزو ته په اشارې سره وویل دا مهال د قضایي قوې له 15% نه زیات پوستونه خالي دي. دوی وایي د قضایي تشکیل څلورمه برخه یعنې 15% او یا هم تر دې ډیره برخه خالي پاتې ده. داسې هڅې روانې دي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه له دې حمایت وکړي چې له مربوطه ارګان سره مرسته وکړي تر څو په قضایي ظرفیتونو کې دغه خلا له منځه یوسي. ښاغلی هانس وویل دا مهال په ګڼو ولسوالیو کې قضایي ادارې له سره شته نه. نوموړي د خبرې په کابل کې د سترې محکمې لخوا یو څلور ورځني سیمینار ته وکړي چې په هغې کې به د قضایي اجراتو په ساده کولو خبرې وشي. قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست پوهان عبدالسلام عظیمي وویل چې دوی هڅه کوي په راتلونکي کې د قضایي اجراتو وخت لږ تر لږه 15% راکم کړي. ښاغلی عظیمي دا په ډاګه نه کړه چې دغه پروسه په کومو پروګرامونو او په څومره وخت کې رالنډیږي. نوموړي نامنی د قضایي چارو په مخ کې یو لوی خنډ وبالاوي ویل په لرو پرتو سیمو کې قاضیان له ګواښونو سره مخ دي. له خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی عظیمي د تشکیلاتو د کموالي ستونزه تایید کړه، خو ویې ویل د دې ستونزې علت د بودیجې کموالی دی.
تشکیلات خو دې دپاره دغې سړی انکشاف ورکولی شي چې بودیجه باید پیدا شي او معاشونه ورته تدارک شي. که دا شی نه وي خو نشو کولی. نو دا ورو ورو کله کله چې په مملکت کې دا توانایي پیدا کیږي د معاشاتو په قسمت کې دلته امکان د موږ تشکیلات هم ورسره په تمامه معنا سره مخ کیږي، ځکه چې موږ 15,000 قاضیان ته ضرورت لرو. لکه نن ورځ موږ ته د 2,500 په شاوخوا کې، یعنی په 50% کې اوس لګیا یو.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په ځینو سیمو کې خلک په دولتي محکمو کې د ستونزو له امله خپلې قضیې په طالبانو خلاصوي، قاضي القضات وویل په کومو ځایونو کې چې حکومت کنټرول نه لري نو خلک طبعاً طالبانو ته مراجعه کوي. خو هغه وویل هیڅ داسې نه دي شوي چې په کومې سیمې کې د دولتي محکمو په موجودیت کې چا طالبانو ته مراجعه کړې وي. اوس مهال یو شمېر خلک شکایت کوي چې د اداري فساد او رشوت له امله محکمو ته په خزر مراجعه نشي کولای. خود ستر محکمه چارواکی وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره یو ځانګړی اداره رامنځته کړي او په دې برخه کې یو لړ نور اقدامات هم کړي دي.
د مسلکي روزنیزو مرکزونو یو شمېر روزل سوي کسان پر افغان حکومت د انتقاد کوي چې کار ورته بې له واسطې نه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا د دغو روزل سوو کسانو انتقاد پروپاګند بولي او وایي چې دولت ټولو روزل سویو کسانو ته دنده هم نسي ورکولی. له کابله معصوم میوند.
یو شمېر هغه کسان چې د مسلکي او حرفوي روزنیزو مرکزونو اسناد ترلاسه کړي پر افغان حکومت انتقاد کوي چې یوازې وسته لرونکو خلکو ته کار او روزګار ورکوي. د افغان کوریا مسلکي مرکز یو شمېر روزل سوو ځوانانو د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښته چې خلکو ته د کار په ورکولو کې عدالت په پام کې ونیسي. د دغه مرکز دوه تنه فارغین حسین داد او محمد سنجر وایي چې په دولتي ادارو او نور دفترونو کې خلکو ته کار هغه وخت ورکول کېږي چې واسطه ولري.
زمون ستون زده دا کله چې لدی مرکز څخه فارغ شو کار نشته. هر دفتر ته چې ورزو واسطه او نوري خبرې دي بے وزد خلکو ته کار پوستونز سره پیدا کیږي. دا مو لوی ستون زده دا چې وزارتونه کسان نیسی. زمونږ اندیکنه داده چې واسطه او وسیله نه لرم. هغه کسان چې واسطه لري هر ځای لوړپوړي چارواکي په دندو ګماري. څوک چې واسطه نه لري هغوی په دولت کې هیڅوک نه لري.
افغان ځوانان د بیکاری واسطې څخه داسې وخت شکایت کوي چې افغان کوریا مسلکي او روزنیز مرکز د یکشنبې په ورځ تر دروسه و ډیرو نورو کسانو ته په بیلابیلو څانګو کې د روزنې بریلیکونه ورکړه. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا د دغو روزل سوو او فارغو کسانو انتقادونه پروپاګند بولي. د دې وزارت مرسیال واصل نور محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم په خپلو تشکیلاتو کې ټولو روزل سوو کسانو ته کار نشي ورکولای.
دا ضروري نه ده چې دا به ټول د دولتي ادارې جذبې، ځکه چې د دولت ادارې دومره ډیر وسیع تشکیل نه لري چې موږ د حرفوي مرکزونو ټول کسان جذب کړي. دا واسطه واسطه بازی تبلیغات دي. ښه خبره دا ده چې موږ ځوانان په مارکیټ کې رول ولري. څوک چې ماهر وي هغه هم په مارکیټ کې رول لري او هم په سکتور خصوصي کې هم په دولتي کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی د یکشنبې په ورځ د افغان کوریا د مسلکي مرکز د روزلسو کسانو د فراغت په غونډه کې ویل چې هڅه کوي دغه ډول مسلکي او حرفوي مرکزونه په ټول هیواد کې جوړ کړي. د دې وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 22 روزنیز مسلکي مرکزونه سته او هر کال 40,000 کسان ځنې فرغېږي چې له دې ډلې 80% ته په دولتي او خصوصي ادارو کې کار کول کیږي او لا هم په ټول هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان کار نه لري. په دولتي ادارو کې افغان ځوانان پر واسطه کول انتقاد داسې وخت کوي چې تر دې شاوخوا 15 ورځې مخکې افغان ولسمشر کرزي هم د دې ستونزې یادونه وکړه او په خبره چې هر ښه او بد کار په دولتي ادارو کې په واسطه کیږي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
داوته جنې کسانو خبرې کوم. زه د ټول افغانستان د خلکو څخه دا هیله کوم چې په خپل افغانستان په جوړولو کې سهم واخلي. زموږ ګران افغانستان اور اخیستی او په موږ کې مروجه خبر دا ده چې چا کور اور واخلي، نو که وړکی وي او که غټ وي که زوړ وي، ټول ورته په خپل اندازې سره اوبه راځغلوي او د اور په ګل کولو کې مرسته کوي. زه د افغانستان د ټولو وګړو څخه غواړم چې د افغانستان د اور په ګل کولو کې مرسته وکړي ترڅو ګران افغانستان له دغه بدبختیو څخه خلاص شي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغام اوریدئ. په کوټه کې د هزاره قوم مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې یو اونۍ وړاندې له انډونیزیا څخه استرالیا ته په سمندري بیړۍ کې له وژل شویو 280 تنو څخه 190 تنه د کوټې اوسېدونکي هزاره ګاندي. تفصیل د برکوال میاخیل پر لیږلي رپورټ کې.
د روانې دسمبر میاشتې پر 12 نیټه د انډونیزیا له جاوا سمندري ټاپو څخه استرالیا ته په یو مسافر کښتۍ کې 280 تنه سپاره وو چې د خرابې هوا له امله په سمندر کې لاهو سو او پکې سپاره ټول کسان اوبو ته ولوېدل چې تر 200 تنو زیات یې مړه سول. په کوټه کې د هزاره قوم مشر او د بلوچستان پخواني ایالتي وزیر سردار سعادت علي هزاره د شنبې په ماښام یوې بیړنۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په لاهو سوي کښتۍ کې 190 تنه د کوټې اوسېدونکي دي چې اکثره یې هزارګان او 100 تنه پښتانه هم پکې شامل دي. دای وایي تر اوسه پورې 20 کسان ژوندې ژغورل شوي او 50 تنه لا هم ورک دي. د 150 کسانو مړي موندل شوي دي او مړي هم یو له بل لرې له 300-400 مایل فاصلې څخه ترلاسه کیږي. د دغو مړیو پر رالېږدولو خو میلیونونه ډالر خرڅ لګیږي. حکومت باید $1.3 الوتکه انډونیزیا ته ولیږي او د دغو بیچارهو مړي خپل وطن ته راوړي. سعادت علي هزاره وایي ټاکل شوی چې نن به د ده په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی انډونیزیا ته روان سي چې له سمندره د رایستل شویو مړیو د راوړلو او د پاتو ورکو کسانو غم وخوري او د ژوندیو ژغورل شویو کسانو د برخلیک په اړه به د انډونیزیا له حکومت سره خبرې وکړي. کوم ځوانان چې ژوندي ژغورل شوي هغوی دا مهال د ملګرو ملتونو په دفتر کې دي او هغوی ته ویل کیږي چې تاسو باید بیرته خپل هیواد ته لاړ سئ. زموږ هڅه دا ده چې هغوی د کوم مقصد لپاره تللي هملته باید پرېښوول شي. له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې دوی ته باید ځای ورکړل شي. خبری کانفرانس ته د هزارګانو یو بل مشر داود آغا وویل دغه هزاره ځوانان په کوټه کې د لشکر جنگوي په نامه یوې سنی وسلوالې ډلې لخوا د هزارګانو د هدفي وژنو له امله له مجبورۍ په غیر قانوني لارو استرالیا ته ځي. د هزاره قوم ځوانان په غیر قانوني توګه د اقتصادي ستونزو له امله استرالیا ته نه ځي، بلکې په کوټه کې خراب امنیت د یوې وسلوالې مذهبي ډلې لخوا د هزاره قوم د خلکو هدفي وژنې له بسونو راکښته کول او د هغوی لیزه وجنې د تاوان په بدل کې د هزاره تجارانو تښتونې او د حکومت لخوا د دغو وسلوالو ډلو په خلاف اقدام نه کول او ځینې نور ستونزې د دې سبب شوي دي چې د هزاره قوم ځوانان نهیلي شوي او مجبور دي چې په غیر قانوني توګه استرالیا ته لاړ شي. هزاره مشران وایي استرالیا میشتې هزارګان د یوې اونۍ په مد کې له 70,000 تر 80,000 ډالر پورې یوازې بلوچستان ته رالیږي چې له امله یې د دې ایالت اقتصاد ته ګټه رسیږي. خو وایي د بلوچستان ایالتي حکومت د انډونیزیا په سمندر کې مړو سوی هزارات ځوانانو په اړه له دوی سره خواخوږي هم نه ده کړې. په پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنۍ زشته زیاتې غمجنې دي. موږ د هغوی لخوا د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې د کښتۍ په پیښه کې ټپي کسان باید محاکمه او سزا نه سي. په انډونیزیا کې هم له هغوی سره باید له بشري حقونو سره سم چلند وسي. له بلوچستان د ایران له لارې تل په سلګونو پاکستانیان او افغانان په قاچاقي توګه اروپایي هیوادونو ته ځي چې اکثره یې له 20 کلنۍ تر 30 کلنۍ پورې ځوانان وي. د کوټې یو اوسېدونکی هزاره ځوان اکبر حسین وایي دلته هیڅ یو اداره هم په انساني قاچاق کې د تورنو کسانو په خلاف قانوني اقدام نه کوي. څوک چې پیسې لري هغوی خو په قانوني توګه په الوتکه کې ځي، څوک چې پیسې نه لري هغوی د قاچاقبرو په مرسته ځي. له دې ځایه لومړی قاچاقبر ته سړي سر 1500 کلداري ورکوو، له هغه وروسته دویم قاچاقبر هم همدومره پیسې اخلي. قاچاقبر عربان، ایرانیان او نور هم ډېر وي، انډونیزیایان هم پکښې وي. موږ دلته خپل کور دکان خرڅ کړو او پیسې دغو قاچاقبرو ته ورکړو. د هزاره قوم د مشرانو د یوې اندازې له مخې له 2003 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې تر 20000 زیات هزارهګان استرالیا ته تللي او هلته میشت شوي دي. د یادونې وړ ده چې 2 کاله وړاندې هم له همدې انډونیزیا څخه استرالیا ته په قاچاقي توګه د اوښتو پر مهال د مسافرو یوه بیړۍ په سمندر کې لاو شوې وه، او په هغه کې هم د کوټې تر 20000 زیات هزارهګان مړه شوي وو او مړی یې کورنیو ونه لیدل. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د مازیګر 4:13 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه به له ډاکټر فریدی هوډ سیفی څخه واورو.
د تخار په مرکز تعلقان کې نن ځن وژن کې حمله وشوه. په پیښې کې 12 تنه وژل شوي او څه باندې 40 نور ژوبل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکي میلادي کال په لومړۍ میاشت کې به له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو پر سند خبرې له سره پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په فراه ولایت کې پرون ماښام د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ملا طیب په نوم د طالبانو مهم قمندان ووژل شو. ایران وایي د القاعده شبکې یو مشر چې په سر یې 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې په دې هیواد کې نه اوسي. د سوریې د مخالفینو ملي شورا چې یوه جلاوطنه ډله ده له عرب لیک څخه غوښتي چې سمدستي د خپل څارونکي حمص او نورو نارامو ښارونو ته ولیږي چېرته چې د مخالفینو خونړي ځپل روان دي. او د نایجیریا پایتخت نږدې نن په یوې کلیسا کې د کریسمس په سهار چاودنه وشوه. راپورونه وایي لږ تر لږه 10 تنه په دې پیښې کې وژل شوي دي. سمدستي چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د نوې مریض کال او نوروز د جشن په درشل کې لاله سوره زره حصے د مزار شریف شهر د پاکولو او امن ټینګولو کار دی او کمیسون له خوا پیل شوی دی. سمې ولا غشتن باندې رپورت لري.
د بلخ له دامي قماندان جنرال اسمت الله لیزای وای چې د کورونو چارو وزارت د حکومت پر بنسټ او په مزار خار کې د راتلونکو نوې کال د جشن د پرانستلو او د ګلسوخ د دودیز ملي د منځلو لپاره تقریبا د 2 اونۍ را په دې خوای په خار کې د ډاډمن امنیت ساتل او د خار پاکونه چاره د یو ټاکل شوی کمیسیون له خوا د مزار خاریانو په مرسته پر مخ وړل کیږي. علیزای وای په مزار خار کې په سلګونو کسانو د خپل شخصي ګټې په خاطر عملار بندې کړې او د سلګونو زرو کسانو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
وسایل چې کارت نه درلودی په هغه کې د یو نامه موټر هم د نورو اشخاصو وه چې مراقبته وخت ورته ورکړی دی چې دوی باید یا خپلې شیشې تبدیلې کړي هغه شیشې چې تورې دي. دوهم باید دوی کارت لکه سلاته چې موږ کارت ورکوو دغسې کارت موږ به زری وسایطو ته ورکړي. 124 ارادي وسایط چې تورې شیشې یې درلودې پاک شوي دي. 8 ارادي وسایط څخه مخلیزه اخیستل شوې ده چې موږ تقریبا په دغه یوه هفته کې 400 افغانۍ یوازې د هغو وسایطو څخه چې هغوی غیر قانوني حرکات کړي دي یا بې ځایه درېدلي دي هغه موټر قانون نه تطبیقوي جریمه شي.
خو د مزار ښار د سړک د غاړې لاس پلورونکي بیا وایي چې د کار د نشتوالي له امله دوی د دغې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي.
دای وای زده میا شش پک زرا یواز د کور کرای ور کوم سپینګیره کوم بل کار نشم کولای. د څوبرا زرا په دیو خمو پولیس کارته نه پریدي. د کور کرای هم اوس را باندې توان ده. دولت د شرکتونو فال کړی چې خلک کار پکې وکړي. د مزار ښار د البوز هوټل د مخ خلاص پلورون کای سناله د بلخ ولایت لا اړوند دوره غړي چې دوی ته د یو مناسب ځای وټا کی چې خپل کاروبار پکې وکړي.
سیدا که پاز اپ کړی هغه تر نه پری مزرې نه پری سره ما غشي ده نه وړن نه لره وړه زغال نه لره دیر هغه مسو کو دا مجبوری دا دا کار کو کارونه کو نو چی شن څه اخو نشته کار دا مجبوری کو
د مزار خور یوش میروسیدون کی بیا وای چې هر کال د بلخ د ولایتي چارواکو او د مزار خور ولای لخوا د کال په بیلو بیلو پسلونو کې دغه ډول کارونه تر سره شوی دی. خدایمی باندې نه غوړه کړي بلکې لا د ستونزو د زیاتېدو لامل شوی دی.
د ایران د پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی لور فایزه هاشمی د موجود حکومت پر ضد د پروپاګاندا خبرولو په تور پرون محکمې ته حاضر شوه. دا په اړه جزئیات له فرشتي جلال الله سخاوري.
د فایزه هاشمی مدافع وکیل ویلی چې د بندو دروازو شاته د محکمې په جریان کې هغه ته ویل سوی چې د حکومت په ضد د پروپاګاندا په تور نیول شوی. فایزه هاشمی په ایران کې د 2009 میلادي کال تر لانجمنو انتخاباتو وروسته د حکومت ضد مظاهرو کې لیدل شوی و. د لنډ وخت لپاره د حکومت لخوا زندانی شوی و او بیا خوشې شوی. د میرمن هاشمی مدافع وکیل غلام علی ریاحی د ایران خبری آژانس اسنا ته ویلي چې د خپل موکلي دفاعي وړاندې کړی ده. د ویلي چې د محاکمې جریان علني نه دی، نو له دې کبله د مسلې جزئیات نشي څرګندولی. د اسنا د خبری آژانس په حواله د ایران د پخوانی جمهور رئیس لور فائزه هاشمی د روز آنلاین په نوم له ویو پاڼې سره تر مرکې وروسته د رژیم په ضد په تبلیغاتو تور نسوه. د ازادي راډیو د فارسي څنګه خبريال وحید پور استاد د دې مسلې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې میرمن هاشمی له روز آنلاین سره په مرکه کې د رژیم د چلوونکو په اړه سختي خبري کړې وه، لکه دا چې د ایران رژیم د اوباشانو لخوا اداره کیږي.
خانم فائزه هاشمی یکی از زنان پیشرو و در عرصه سیاسی ایران
با تیرو چوکلونو که دا دا ایران پا سیاست که لمخکش رو شده و چوکل مخکی پا مطلق اکثریت رایو دا ایران دا پارلمان قریتوب ترلاسه کرده و دی دیر مؤثر کار کو او هغمحال پا ایران که دا هغو نمایندگانو لردالی وچه پر سیاسی جریاناتوی جدی انتقادو نکول. د ازادي راډیو دغه خبريال وایي چې د ایران رژیم ته د ازغمل ګرانو چې فائزه هاشمی د مخالفینو په مظاهرو کې راڅرګندېږي او د رژیم په ضد څرګندونه کوي. د ازادي راډیو د فارسي څنګه خبريالان وایي چې په ایران کې د رژیم ضد مظاهرو په تور سلهاو تنه تر وسنی ولسوي او د بندو دروازو شاته محاکمه شوی دي. ویل کېږي چې د فائزه هاشمی د کورنۍ اعتبار شایي د دې سبب سي چې د دې په برخه کې د محاکمې حکم ډیر سخت نه وي.
پرون په لسګونو زره روسان د مسکو لار کوڅو ته راووتل او د آزاد انتخاباتو د غرض د ولادیمیر پوتین د 12 کلن واک د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په عین حال کې د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف له ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه کړې ده چې واک ته خوشی کړي. تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا په روسیه کې د شل کاله مخکې هغو مظاهرو راهیسی چې شوروي اتحاد یې نسکور کړ لومړنۍ داسې پراخې مظاهرې دي چې د روسیې د وسنۍ واکمنو خلاف کیږي. مظاهرچیان په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوي کوي او له صدر اعظم ولادیمیر پوتین څخه چې د متحده روسیې په نوم ګوندي په دې انتخاباتو کې بیا ډېرې رای ګټلې له واک څخه د لاس په سر کېدو غوښتنه کوي. ریپورټونه وایي چې د شنبې د ورځې مظاهرې د هغو مظاهرو په مقایسه چې دوه اونۍ مخکې ترسره شوې سترې او ښې تنظیم شوې وې. د پخواني شوروي اتحاد وروستي رهبر میخائیل ګورباچوف چې دا مهال اتیا کلن دی په یوه راډیوي مرکه کې د دې مظاهرو هرکلی کړی او ویلي زه خوشحاله یم چې په ژوند مې ولیدل چې د روسیې خلک بیدار شوي دي. ګورباچوف وویل زه ولادیمیر پوتین له نږدې پیژنم او ما ورسره د کار په لومړیو پړاوونو کې ډېره مرسته کړې، خو د نوموړي په وینا نور د دې وخت را رسېدلی چې پوتین واک خوشي کړي. ښاغلی ګورباچوف وایي تاسو ته په یاد دي چې یو مهال ما ویلي و چې زما مشوره ولادیمیر پوتین ته دا ده چې واک خوشي کړي. نوموړي درې دورې واک وچلوه، دوه دورې د ولسمشر په توګه او یوه دوره هم د صدر اعظم په توګه. دا کفایت کوي، دا ځکه کفایت کوي چې د نوموړي شاوخوا دا مهال کړی او ډلې راتاو شوي او داسې ډېر سشته چې باید لرې شي. نوموړي پر پوتین ټینګار وکړ چې د ده بېلګه تکرار کړي او په سوله ییزه توګه واک خوشي کړي. د ګورباچوف په وینا پوتین که اوس واک پرېږدي نو د خپلو ښو کارونو له کبله به یې خلک په یاد وساتي. ښاغلی ګورباچوف وایي په 1991 کال کې زه هېچا له واکه نه یم لرې کړی، ما خپله د خپل مشرتوب پای ته رسېدل اعلان کړل او دا مې هم روښانه کړه چې ولې مې دا کار وکړ. نو هغه باید ورته کار وکړي، دا به هغه ته ځکه ښه وي چې د نوموړي ټول کړي ښه کارونه به خوندي وي. ویل کېږي چې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې له 1500 نیولې تر 1600 پورې کسانو برخه اخیستې وه. د مخالفینو مشرانو مظاهرچیانو ته په ویناوو کې ویل چې موږ نور پر پوتین باور نه لرو. دوی ویل روسیه نور هم ډیر کسان لري چې د کرملین چارې سمبال کړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې عیسویانو د کرسمس ځانګړي مراسم ترسره کړل. د کرسمس لپاره د دعا تر ټولو ستره برخه په بیت اللحم او واتیکان کې ترسره کېږي. دا چې کرسمس څه دی له فرشتې جلال زی څخه اورئ.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the fighting tent, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store.
Merry Christmas.
Joyeux Noël.
Frohe Weihnachten.
Feliz Navidad.
Merry Christmas.
تیر شپه د فلسطین په کوچنی ښار بیتلم کې زرهاو تنه د نړۍ له بیلابیلو برخو راغون سوي وو. اسوسییټډ پریس لیکي کله چې اسرائیل په 1995 کال کې پر بیتلم د فلسطینیانو له ملکی کنټرول سره موافقه وکړه، سیمې ته د مختلفو ادیانو د پیروانو لاره ورخلاص سوه. اوس هر کال له بیلابیلو سیمو څخه خلک د کرسمس لپاره دغه سیمې ته ځي. د نړۍ زیات شمېر مسیحیان باور لري چې د عیسی پیغمبر د زیږیدو نېټه د دسمبر د 23 او 24 ترمنځ ده. د عیسویانو لوی اکثریت په دې باور دی چې حضرت عیسی د اردن رود لویدیځ غاړې کې د بیتلم په ښار کې زیږیدلی دی او د د زیږیدو په مناسبت جشن ته کرسمس ویل کېږي. د کرسمس د مراسمو عمده برخه په بیتلم کې کېږي. د کرسمس جشن درې ورځې وي او د دسمبر د 23 په شپه په نیمه شپه کې خلک په بیتلم کې راغونډیږي او د خیر او برکت لپاره دعا کوي. د کرسمس په مناسبت د دعا ورته مراسم هر کال د کاتولیکو عیسویانو د مذهبي مشر پاپ بندیکټ 14 لخوا په واتیکان کې هم ترسره کیږي. واتیکان هغه ځای دی چې پاپ یا د کاتولیکو عیسویانو لوی مذهبي مشران هلته اوسي. پاپ تیر شپه د واتیکان د سنت پیترز په میدان کې د دعا لپاره زرهاو راغونډو سوي خلکو ته وویل چې خلکو ته شایي چې د خوشحالۍ په داسې مراسمو کې دا له یاده ونه باسي چې خدای پاک انسان په تواضع او سادګۍ کې خوښوي. پاک زړونه خدای ته نږدې دي، نو راځئ چې خپل زړونه پاک کړو. راځئ هغو ټولو خلکو ته چې سږ کال په فخر، درد او بېوسۍ کې د کرسمس جشن لمانځي دعا وکړو چې خدای رحم پرې وکړي. پا بندکت شپارسم ویل چې کرسمس تر ډیره حده تجارتي بڼه خپل کړی ده او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې غوره خصلتونه لکه سادګي او پاکي باید د ډیر زرق و برق ته شا ورک نسی. د کرسمس لپاره هر کال خلک میلیونونه ډالر دوستانو او خپلوانو ته د سوغاتونو په اخیستلو مصرفوي، خو سوغاتونه د کاچ په ونه د څراغونو راځړول او د ونې لاندې د سوغاتونو یو ښودل د کرسمس حتمی برخه ده. ماشومانو ته داسې ویل کېږي چې کچیرې د ټول کال په جریان کې ښه کارونه وکړي او دروغ ونه وایي نو د کرسمس په شپه به بابا نویل یا سانتا کلاس سوغاتونه ورته راوړي. په کرسمس کې خلک ډېر کوشش کوي چې له خپلو کورنیو او دوستانو سره یو ځای شي، چې د ټولو خبرو دغو مذهبي مراسمو ته د کورنیو د را یو ځای کېدو، سوغاتونو، خوراکونو، موسیقي او ګډه د یوې موقع رنګ ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبریال له بیتلم څخه په رپورټ کې لیکي چې سره له دې چې تېره شپه باران ورېده او هوا سړه وه، خو دغه ښار ګوټي لارې کوڅې له څراغونو ډکې وې. په رستورانتونو کې ځای نه پیدا کېده او ښار د خلکو شور، نڅا او موسیقي په سر اخیستی و. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart.
تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ وسی د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او همدارس کولای شئ چې د ازادي رادیو په اوتومات صفحه کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره په پښتو ژبه ووایي. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، او که به غوښتل مو چې ازادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ نو د اتصالاتو کمپنۍ د 903 شمیرې له لارې نه اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې کوم ورک شوی عزیز مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شي چې پا په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. د موږ آدرس د ازادي راډیو .com او هم ازادي راډیو .org، او په دغه صفحه کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو پروګرام له سره واورئ. گران اوریدونکو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، تلیفوني پیغامونه به په ګډه سره واورو.
سلام علیکم، زما یو تره په نامه د حیات محمد د نور محمد زوی د پکتیکا ولایت د سرزی ولسوالۍ د سلطانی د کلي اوسیدونکی دی. چې موړی حیات محمد د نخ کلونه کېږي چې په هندوستان کښې لادرکه شوی ده، او موږ ته د ده نه د ژوند او نه د مرګ معلومات شته. که حیات محمد خپله زما غږ اوري او یا بل څوک د ده په باره کښې معلومات لري، نو په لاندې شمېرو دې اړیکه ټینګه کړي: 0003 90 88 93 90. یو ځل بیا 0003 90 88 94 90. او بل شمیره ده 0003 95 95 121 24 24. یو ځل بیا 0003 95 95 121 24 24. وسلام.
زه سید قاسم د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د عینک د سیدانو. زما یو زوی چې د یزه څخه تی و افغانستان ته، کور یې په افغانستان کې و، هلته د زیدان مخ په اخوا دا 5 کال دی چې ناپدیده دی. هر چا که په دغه شماره او په دغه نامه چې حسین شاه نومیږي د سید قاسم زوی دی، هر چا ته چې معلومات یې په دغه شماره دی زنګ ووهي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
تاسو کولی شئ چې دغه ګران ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0093 95 21 24 24. د تلیفون شمېره به یو وارې بیا ووایم: 0093 95 21 24 24. ګرانو دوستانو، کله چې موږ ته تلیفون کوئ، خپل ورک شوی عزیز لټوئ، د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ، لکه دغه ګران ورور چې د تلیفون شمېره نه وویلې.
موږ یو ورور ده بېدرکه شوی ده، تقریبا 1 کال کېږي کراچۍ بېدرکه شوی ده. ولس نومېږي، د افغانستان اوسېدونکی ده. افغانستان اوسېد زما نوم صابر اغلان کلی یمه ده، ولسوالي موساخېلو زوړه کور. او موږ ورپسې ډېر وګرځېدلو، تقریبا 1 کال کېږي نه کېږي کراچۍ نه بېدرکه شوی ده. موبایل شماره ده یما ولا 0 50 15 10 21 9. سلام علیکم.
سلام علیکم، زما میر احمد په قوم د محمد وزوی په قوم نامنځای. زما ورور سهر ګل نامی په ایران کې 1 کال کېږي نادرکه دی. هر څوک چې د ده په حال درک لري یا دی زما آواز اوري، په دغه نمبر ته د زنګ 0001 0001 1 5.
خانم محمد حسن د سپین بولدک. ما یو انډیوال چې په متفزو خارج کښې اوسېدی رحمت الله نومېږي، تقریبا دا 2 کاله کېږي چې ورک دی نادرکه دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا چېرې نور خلک زما غږ اوري، په دغه تلیفوني شمېره دې اړیکه ونیسي: 0009 50 55 50. مرا یو ځل بیا 0009 50 55 50. وسلام.
شل کالو کې لاس کاله ما سره په ایران کې یو ځای او په اسپان او بندر کې کار کاوه او بعد هغې زه راغلم کور ته افغانستان ته او د هغې راهیسې مې پته نه لګېږي که چېرته چا لیدلی وي یا زموږ غږ اوري په دغه شمېر تماس نیسي څه تېر اووه اویا شپږ پنځوس اته ویشت اووه سوه پنځه څلوېښت او یا په شماره څه تېر اووه سوه نهه نوي شل دو دېرش او اته نوي
گجرات خلک باز دا شوای د ایران په فاصله دی نو کده محمد عزیز په باره کې څوک حال لري او یا څه درک ورته وي نو مهرباني دې وکوي له ما سره دې پر دغه ټلیفون شمېره باندې رابطه ونیسي. صفر درې سوه یو دېرش اتیا دوه اتیا پنځه ویشت درې ټلیفون شمېره بیا یو وار په یاد کې ولرئ زما وروڼو. صفر درې سوه یو دېرش اتیا دوه اتیا پنځه ویشت درې مهرباني به اعتراف د ازادي راډیو راډیو ډېر ډېر یوازې یو جهان منل
مجھے ملک شب عزیز ضرور سردار محمد دئی دنور محمد زئی دئی بطور لانا او محمد ولی اکا اور ہار دئی بطور لسکلن تو عمر کی ورک شب وہ تقریباً تغور کا لحیب ہے کپدے دمرجے دہلمن دولات ہی دمرجے دن ولسوالی دی کرد پاک لسوک معلومات لری او په دغه شمیره مست تلیفونو کې ډیره مهرباني به وي. تلیفون شمیره بیانوم: صفر و صفر څلور پنځه دوه څلور یو درې
السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه قاضی قاری فزیر احمد دی وردګو دی ولایت سید آباد ولسوالۍ دی الباری دی کلی نه خبره کوم. زما یو ملګری دی بشیر احمد په نامه ما څخه به درک دی د کندهار دی ولایت دی حضرت حاجی بابا سیمه وسیدون کوي دی. زه وړم کده پیغام دی ما هر ملګری دی دوري او یا دی په خپل اړوي دی ما ټلیفون شماره ده صفر او سو پنځه نوي پنځه سو اتلس نه سو څلور نوي. شماره یو ځل بیا تکراروم: صفر او سو پنځه نوي پنځه سو اتلس نه سو څلور نوي.
سردار محمد کراچی کے گئے
پاکستان پتن لگی پوچھتے
خبر گاندھی چھ تین سو لکھی چھ سدھارا کی نشتا کدوئی زما غگ آوری پردیش میرا دا ٹیلی فون ہو کو سپر و سوات نہ چل ویخ آپ چل ویخ تو چل ویخ زما د ماماګانو نامونه دي: سایمیر، منګال، زادران، امیر جان، داود، اسد الله، مالک. کدی زمون غاګار وی په دشمال د ما ته ټلیفون وکړو. ډیر مننه.
الو، السلام علیکم. زه جناغا بابو کرخیل ده، فاریاب د ولایت ویسا د ولسوالۍ د چلګزی د کریت خبرې کوم. زما یو ورور دی خانیغا په نامه ګل نامز دوی دی. دا پنځلس شپاړس کال کېږي چې ورک دی د کور ځینې نادرکه سوی دی. کوم چا ته یا پته یا معلومات دي په دغه شمیرې ما ته زنګ ووهي، 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 و سلام.
دتا بهیر کبا پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یادم اومه
دا ورکوشو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازاده رادیو دا پرگرام پلوم ریسل دا یک شنبه پورز دا چلور و دا دو شنبه پورز دا تو بجو پخ پراونه که خپریگی دا دی پرگرام او ری دل مهی روی گندستاسو کم رکزیز پکی پیدا شی
سلام علیکم زه هلمند ولایت د دری شور سالی د کلاګز سفر ساتو سماشم دا کار وی دی همکار نی دی د روزي پر څنګه لسانی کلاګز سفر دی په کوریا په نوځل ولی کی په ګرمۍ سپین کیږي چې دا د دغه په اړه معلومات کی هم باندې په دا نمبر باندې رنګ وي پر و نا پر اتا و اتا دریا لور اتا یو نمبر بیا تکراروم پر و نا پر اتا و اتا دریا لور اتا
سلام علیکم زه عبدالرحمن هلمند ولایت ندالی ولسوالی نکرابات کلی نه تاسو ته زحمت در کوم ما یو ورور دی چې عبدالمنان نومیږي اووه میاشتې کېږي چې له کوره لا درکه شوی که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي ډېره مهرباني به وي صفر اووه سوه نه نوي درو پنځوس څلرویشت پنځه شپېته د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه نه نوي درو پنځوس څلرویشت پنځه شپېته
زه کاریانو ته جلال آباد څخه محترمه زما ته دوستان د دماغ نیاز محمد آغا او صداقت آغا په نامه باندې د روزګان په ترنکوټ کې استوګنه لري تقریبا دولس کاله وشي چې د هغوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري که هغوی زما آواز اوري نو موږ سره دې په لاندې شمېره تماس ونیسي صفر نه اویا نهه دېرش څلور سوه لس شپېته شماره بیا هم تکراروم صفر نه اویا نهه دېرش څلور سوه لس شپېته
زه عبدالله د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یې د کاکا زوی دی عبدالباري نومېږي دا دوه کاله کېږي نادرکه شوی دی حسابي تکلیف لري یو اوریدونکي د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته پیغام ثبت کړی دی د دغه اوریدونکي شماره او نوم زموږ یارداشت نه درغلی دغه اوریدونکي زموږ دا خواهش کوو چې د خپل پیغام بیرته په ازادي راډیو کې ثبت کړي و سلام په احترام
السلام علیکم زه یو خور د کوټه علامه چوک څخه فاصله خبره کوم ما ورور چې جان محمد نمیزه مشهور په جانان پهلوان دی جانان نمیزه د تر محمد عین صاحب زوی دی او د مشهور من نور محمد دی د کشور نور محمد صاحب دی د زوی نوم محمد داوود دی کله د فبارک څوک الری یا دې په خپل اوره ټول دغه ټلیفون باندې د مشره راځي تا کایم کې او دا اتلالی و اندیا تا دا اندیا دا خواست خواه بیا موش ندیدی داری بیا دا وقت وشه و مشتا ندیر اغلی کنزه دیشکاله کهجه و دا داغ لمبر بانی دیز موش سر تلیفون و که سپر دریا دو یو پنزه و اتا سلور پنزه دریا سپر
زه د پرا د ایلای د بل بلک دو لسواری ما از مانم حاجی محمد نیم دی ما اوزی دی اتلس کالی عمر دی یه بابون دی پا غزو کن دی ده کور از خواتل ندارات دی کچیری چه ده جغا پاک لطفیت معلومات لری موست دی پا جغا شماره زنگوی شپر دواوار او شپار نا اتر یو او شپر اتر پا جغا شماره دی موست زنگوی کچیری چه هر مسلمان یه معلومات لری موست دیر سرشانه سلام سلام علیکم
زما ور راځک دا څلور کال کېږي چې ورک دی زه غواړم چې دا نشماره کده اوري دا نشماره دی واوري صفر و لښ پاژا تا دوا دوا صفر پنځه نه زما ور راځک چې د سید امیر هغه زوی دی، یو ورور یې ملا خالق نومېږي، یو یو ملا مالک نومېږي، یو نسیم نومېږي، یو جمعه خان نومېږي. که هر چا په دغه شمېره سره ما ته زنګ ووایي نو کولی شي ما ته معلومات را کړي چې رېنی بیا ډېرې وي، چې زموږ څه ورک دی، موږ ته غټه پریشانی ده. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو.